ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان او قادر حبیب مو هرکلی کو. په دې خپرونه کې په افغانستان کې معارف ته په ورپېښو ستونزو خبرې کوو. په وروستیو کې د غزنی ولایت ډېر ښوونځي د وسلوالو طالبانو د تهدید له کبله بند شوي دي. ظاهرا سخت دریځو پر هغو موټر سایکلونو چې اسناد نه لري د حکومت له لورې لګول شوی بندیز پلمه کړی او زده کوونکو او ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې تر هغو ښوونځیو ته لاړ نه شي چې دا بندیز نوي لري شوی. له دې مسئلې ډېر وخت لانو پوره شوی چې د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې په یوه بله پلمه د یو شمېر ښوونځیو دروازې وتړل شوې. په همدې منځ کې د بامیان او بلخ ولایتونو په دوو ښوونځیو کې د نجونو د مسمومیدو راپورونه ورکړی شول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثرو ناامنو سیمو کې نجونې مخکې له زده کړو محرومې شوې دي، سره له دې چې د ښوونځیو د مخنیوي منفي اغیزې په نسبتا اوږدې مودې کې څرګندېږي. خو په ناامنو جنوبي ولایتونو کې سر له اوسه خلک شکایت لري چې ښځینه ډاکترانې، نرسانې او دایې نه لري او ډېرې میندې د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله له ژونده بې برخې کېږي.
بله شنونده عزیز رادیو آزادی، من هم به نوبه خود خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. امروز در برنامه زیر آسمان کبود روی موج جدید از بستن و سوختاندن مکاتب و حمله بر اهل معارف در افغانستان بحث میکنیم. از بسته شدن مکاتب در نقاط مختلف از جمله ولایت های غزنی و ننگرهار گزارش شده و در هفته که گذشت حداقل 5 تن از کارمندان معارف در پکتیکا کشته شدند. علت این تهدیدها و حملات بر معارف را در چه میبینید؟ چرا شورشان مسلح یک بار دیگر معارف را هدف قرار میدند؟ چه راههایی برای بازگشایی این مکاتب و جلوگیری از این حملات وجود دارد؟
مولوی صاحب شاهزاده شاهد، مخکدی چه اصلی بحث داخل شو، تاسو د علما و شورا لولسمشر کرزی سره په کتنه کې غوښتنه مو وکړه چې هغه کسان چې ښوونځي سوځوي یا زده کوونکي نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي، له هغو مو غوښتنه وکړه چې له دې کاره لاس واخلي. په دې ارتباط کې زموږ اوریدونکو ته یو څه زیات معلومات ورکړي.
بله، د افغانستان د سرتاسری شورا علما ډیره مهمه غونډه وه، په هغه کې د افغانستان د جمهور رئیس سره چې نورم د دولت عالی رتبه اراکین او مامورین موجود وو. د علماو غوښتنه دا وه چې د مکتبونه یا مدرسې سیزل یا د هغې دروازې بندول یا د علم او د معارف مخه نیول دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی، لکه چې تاسو مو ویلې دا یو جاهلانه عمل دی. او افسوس دی چې زمونږ په ملک کې دغه سی بدې پیښې دوام لري. د علماو شورا په وار وار باندې د خپلو ټولو هیوادوالو نه وطنوالو نه غوښتي دي چې د داسې عمل نه لاس واخلي. په دې عمل کې دوی نه خپل سیاسي اهداف لاسته راوړلی شي، نه خپل خلک په دې باندې قانع کولای شي چې مکتب دی نوی، مدرسه دی نوی، تعلیم دی نوی، تربیه دی نوی، روزنه دی نوی. او بیا زمونږ نظام د معارف په برخه کې تاسو وګورئ، کال ته عصري مضامین لوستل کېږي، د هغې تر څنګ د قرآن کریم، د حدیثو، د فقه احکام، عقاید او نور اسلامي مضامین هلته ښودلی کېږي. دغه مکتبونه چې سوځولی کېږي، په دې کې متحدید قرآن شریفونه سوځولې کېږي، که تاسو وګورئ اسلامي کتابونه پکې سوځولې کېږي. بل د معارف په وړاندې باندې دا اصلا د پس پاتې کېدلو او د جهالت لپاره یو دروازه خلاصول دي.
مولوی صاحب محترم، شما اشاره کردین که خب چی از لحاظ دنیوی یا اخروی باشه، سوختاندن و بستن مکاتب کار شایسته نیست. چی فکر میکنین کسایی که دست به همچه اقدام میزنن و گفتین هم که اونا نمیتونن کدام هدف را به دست بیارن، پس چرا دست به همچه اقدام میزنن؟
کلا دستی چی چه داغ کارون دستوری تور سر تر سرکی گی چه دا افغانستان خلق که دا معارف پا چوکار که مخ کلار شی او د خپل سیاسي او اقتصادي او حقوقي رشد کې د خلکو لاس به دغه نه ووزي دا داسې اعمال ته لاس چول کیږي کله داسې چې په دې نوم باندې چې په مکتبونو کې الکان دی او جنکۍ دی او درس وي او یا دا دی هغه دی زبه زه ډېر صفاټ کو دا وایم چې د علم طلب دا فرض دی او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم په بعضې روایتو کې مسلمتین هم راغلی دی که ځان له مسلم هم شي معنا یې دا ده چې په هر نارینه زنانه د علم طلب فرض دی او ګورئ مونږ او تاسو الحمدلله چې کله تلاوت کوو دا ویو چې اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم الله جل شانه د قلم په واسطه علم ښودلی دی نو آر هغه احادیث چې ګوره مونږ او تاسو هغې ته توجه کوو نو دام په حدیث کې راځي چې اول الله جل شانه قلم پیدا کړی دی د قلم کار څه دی لیکل په هغې باندې خلک لیکل کوي د دغه لیکلو ځای مکتبونه دي دغه درس و تدریس ځای مدرسې دي او دا زمونږ هغه علمي نهادونه دي نو دا هغه شرعي عمل دی چې قرآن پاک د دې په باره کې الله جل شانو فرمایي ول یکتب کاتب بالعدل ګوره کتابت د دینی علومو نه دی نو یو مکتب معنا څه د لیکلو ځای نو چې هغه د لیکلو یو مکتب یا یو سیمف یا یو معلم هغه دغه کار تر سره کوي په یو مکتب کې او د هغې مونږ مخه ونیسو دا سر اثر د شریعت د دغه نصوصو خلاف عمل دی
بله تشکر مولوی صاحب محترم خب امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف هم با خود داریم آقای ایمان خوش آمدیم به استودیوی رادیو آزادی ارتباط به مکاتبی که تا امروز بسته هستند در نقاط مختلف کشور و تازه بسته شدند به شنوندای ما بگوین
متاسفانه که در اواخر تهدیدها علیه معارف در مناطق گوناگون افزایش یافته ولی از نگاه مسدود بودن دائمی مکاتب ما لله الحمد کدام تأثیر نداشته. خطرناکترین این تهدیدها در ولایت غزنی بود که به تاریخ 6 الی 16 ماه سور جریان داشت. اکنون وضعیت مکاتب ما به حالت عادی خود برگشته و کدام مشکلی جدی وجود نداره. به شکل دائمی کدام تهدیدی وجود نداشت ولی مسمومیت جمع شهادت اعضای معارف و ویران کردن یک باب تعمیر در ولایت ننگرهار ای از تهدیدهایی بود و ای از جنایتهایی بود که در مقابل معارف در چند روزی گذشته رخ داد.
بله مکتبونه کاملا تړل شوی دی حتی په مرکز کې په ولسوالیو کې ګیرو کې اندړو کې په اکثره شونځي باندې
نه ستړي مشي زمونږ ښوونځي مخکې په غزنی ولایت کې تړل شوي وو اما د دغه تهدید په اساس باندې چې کوم ګواښ رامنځته شوی و هغه نه دی تړل شوي موقتا یو هفته زمونږ د درسونو عادي نظم له اختلال سره مخ شوی وو
د طالبانو غوښتنه دا وه چې په موټرسایکل د بې اسنادو موټرسایکل دو ته اجازه ورکړي چې غزنی ته ځي یا نورو سیمو کې ګرځي آیا د دوی دا غوښتنه ومنل شوه چې هغوی له خپل تهدید لاس واخیست
دا غوښتنه خو اول به زه وازه که معرف خو امنیتی ارگان نه دی
زه یو به زه خو جلا موضوع ده لیکن آیا دو غوښتنه خدا و
از فکر کما د دې نگانه چې مونږ هم ته دولت پورې یو ارتباط لرو نو دا غوښتنه نه ده منل شوی بلکې ولسی حمایت زیات شول او د دې په نتیجه کې مونږ وتوانیدلو دغه پلان تطبیق نشي زه فکر کما دغه شانته د پلانونو تطبیق به د معارف لپاره خطرناک نتایج ولري ځکه په نورو نام نسیمو کې هم شاید بیا دغه سې نامانوسه غوښتنه رامنځته شي چې اصلا د معارف سره ارتباط ونه لري یوازنی دا مونږ مطمئن یو چې دغه ګواښونه تر ډېره پورې استخباراتي دي او زیاتېږي به خو یوازنی د حل لارې ولس دی وګورئ په ننګرهار ولایت کې په دا وروستي مسمومیتونه ډېر منظم او پلان شوي برنامې دي زه فکر کوم د غزني په ښار کې ګواښونه دا ټول پلان شوی برنامه دی او زه فکر کوم شاید نور شدت هم پیدا کړی خو
دوی د دولت وسلوال مخالفان لدین څه ګټه ترلاسه کوي مخکې مولوی صاحب شاهد ول چې لدی لاري دوی هیڅ هم نشي ترلاسه کولای
دا خو واقعیت چې نه به څه ترلاسه به یوازې نه کړی بلکې ډیر هغه څه چې دوی هم هدف ټاکلی دی اسلام او دغه شیان نو هغه به لابسه تخریب کړي دی نوم په دې افعال باندې بدیږي اسلام خپل د اجازه یعنی داسې نه ملي توجیشته نه اسلامي توجیشته ده موږ هم حیران دي توجیده څوک دی اول دغه کارونه تر سره کوي
خو شما گفتین که تهدیدهای استخباراتی منظم است چه نوع تهدیدات کدام استخبارات میشه
تهدیدهای اخیر به یکی خو به شکل تبلیغاتی بسیار وسیع برشان دامن زده می شود و دیگه موضوعی است که بسیار در جای حساس و استراتژیکی تهدیدها رخ میدهد و به شکل منظم علیه معارف اوناس تهدیدهایی به این معنا میرساند که کدام برنامه حتما روی دست از بعضی طرف ها روی دست است مسمومیت و شهادت در ولایت پکتیکا و مسدود بودن انفجار و بعضی چیزهای دیگه در ولایت ننگرهار من فکر میکنم مستثنای همچو حوادث دانسته نمیتانیم به این اساس این ما فکر میکنیم بیشتر از اینکه موضوعات امنیتی باشد موضوعات استخباراتی هست در ولایت وردک که دیروز کدام تهدید شده بود در شهر مرکز ما فکر میکنم اگر امنیت از وضعیت خراب امنیتی می بود شاید در جای دیگه رخ میداد گران دوست همون گم ده مسلکی معلم ده نشتون نستون زی لرو او سر تشکه وزه فکر کم سر تشکه ولو بانده چه نکیگی مون ده غیده پار منظم برنامه لرو وزه فکر کم کس پیغگی گو ده مجلس با بلی خواه تولار شی هم ده غستون زی دیک هم ده غستون زی حل شوی نو بیا خو افغانستان ده اروپا پساته بانده معارف لری او بیا نو در جنجالون اولی وی ولی زمون گا زوانان ده پردوی هوادون لخواه استخدام شی ولی پخ پل لاز بانده خپل معارف و نرو ولی پخ پل لاز خپل زن و وجنو زی فکر کم ده غستون زی ده هم ده غزینه نشهد کوی ده کراچه ده مکاتب و بخی ده کراچه که ده کتابونو دی مسدودیت مثلا دغه موضوع مونږه د ډیپلوماټیکو مراجعونو په جدي توګه تعقیب شروع کړی دی زه فکر کوم ان شاء الله په څو ورځو کې به حل شینن هم ما خپل په دغه موضوع باندې د بارنیو د محترم چارو د وزارت سره تماس نیولای دی البته دغه چې څوک نه حل کوي نو مونږ څنګه وکړو خلاص خو ډیر ستونزې مونږ لرو چې دنیاواله نه را سره حل کوي خو بس نو همدغه سلاسترلی ورته ناستو دوی داسې د فیصدۍ پوښتنه هو که زه فکر کوم چې مونږ دغه فیصدۍ پیژندلی خو د حل لپاره به مو اقدام کړی و چې څومره چند فیصد دست خارجی است و چند فیصد دست داخلی است ما فکر میکنم هر کسی که باشد این مهم نیست مهم است که خانه افغان ها ویران میشود ناموس ملی افغان ها ویران میشود مکتب بالاتر از ناموس ملی است و ما فکر میکنیم افغان هایی که در طول تاریخ در مقابل همچون موضوعات حساسیت های جدی را نشان دادن و عکس العمل های جدی نشان دادن ما فکر میکنم توقع ما از مردمی است که در این رابطه خاموش نشینند و به شکل اساسی و مستمر حمایت کنند امنیت ملی و نیروهای امنیتی نه در تاریخ ثابت شده در تاریخ بشریت و نه در افغانستان و نه در تاریخ معارف افغانستان که ما بتانیم معارف را توسط نیروهای امنیتی حفاظت نمایم ببینین بیشتر معارف جنبه دولتی ندارد جنبه در اول جنبه مردمی دارد بعد از او جنبه دولتی دارد یعنی از نگاه رساندن امکانات و تجهیزات ما مکلفیت داریم ولی در مجموع حق اساسی آینده اولادای ما و شماست که باید مردم از او حفاظت کنه اگر به شکل تخمینی بگوییم ما در حدود 2 لک یا 3 لک 4 لک نیرو شاید داشته باشیم ولی در حدود 500,000 شاگرد ما چی قسم بتانیم مکاتب ما 15,000 است 12,000 نیست با 15,000 فرصت با مکتب داریم به اساس رای مستمر حفاظت معارف او ای است که مردمی شود و به مردم این حقشان تداعی شود که از معارف به حیث ناموس ملی باید استفاده شود و کسایی که خواسته های شخصی و سیاسی خود را از این را برآورده بسازن باید جلوی به شکل قاطع و بگیرن
مولوی صاحب تاسی وایش ولی خلق د خپل شوانزو ساتنه نکوي خلق آیا پدې نه پیږي چې په همدغه شوانزو کې د دوی اولادونه تربیه کیږي اوس د له معلوماتو سره سم په هغه سیمو کې چې په تیرو 10 کلونو کې ښوونځي بند دي ډېرې سیمې دي چې بیخي پکې نوي ښوونځي جوړ شوي نه دي مخکېني هم بند دي په هغو کې خصوصا د نجونو ښوونځي نشته اوس هلته ښځینه ډاکټره نشته نرسه نشته دایي نشته ډېرې میندې په اولاد باندې په ډېرو معمولي ناروغیو باندې مري هلته خلق ولی په دې باندې فکر نه کوي دوی ولی له د دولت له وسلوالو مخالفانو نه غواړي چې د دوی ښوونځي ورونه سوځي ځکه چې دوی خپل شتمنۍ ده ښوونځي
خلق د معارف حمایت کوي منګ نه وایو چې ټول خلک یو شانت دي یعنی په ډیرو ولایتو کې د سر نه د ستونزه نشته حتی یو مکتب نه دی سوزیدلې دروازه نه ده بند شوې خلق د معارف سره همکار دي حتی هغه مخالفین چې الته په غرونو او په درجاتو کې دي هغوی د معارف سره په شکل د اشکالو باندې همکاری ښودلې ده زبه ویم چې ماته څومره معلومات ته اوس په کونړ کې 340 لیک مکاتب یا مدارس منګلرو لله الحمد چې تر اوسه یو مکتب نه دی سوزول شوی یا دروازه نه ده بند شوی یا یو معلم ته یا د معارف یو مسول ته یا شاګرد ته هغه ته هیڅ نه و ستونزه تر اوسه مخالفینو
یعنی امغه خبره ده زما سوال مم دا و چې په جنو سیمو کې چې خلک نه غواړي چې دوی شونځي وسوځول شي کني په کونړ کې خو د دولت وسوال مخالفان ډیر فعال دي لیکن په جنو نور سیمو کې اده سوځوي
نو زه هم دا وایم چې اول خو مې ستاسو د لارې پیغام مې داده او پیشنهاد مې داده چې د افغانستان ټول خلک هغه د حکومت سره وي وظیفه لري نه لري یا موافق دي یا مخالف دي یا سیاسي مخالفین دي یا نظامی مخالفین دي د دې ټولو نه مې غوښتنه داده چې د افغانستان د خلکو دغه د جهالت او د بې سوادۍ د غستون ځ نور په سي اضافه نه کی دا د شریعت خلاف یو عمل دی او دا زمنګ غا انساني ټولنه چې منګه پاغي باندې مکلفي داغي په مخکې یو خړن دی منګه اوس زیات غغم په علماي کرامو باندې دی چې په دې باره کې یعنی صحیح ده چې چیرته جنگونه یا روا یا ناروا یا دشمنی یا فتنه یا بل مصیبت مګر دا په هیڅ شکل د اشکالو معرفت و نيستلې شي او د معارف سره ټول همکاري وکي بیا هم زه وایم چې په بعضي ولایتو کې دا ستونزه چشته ده د محض د هغه خلکو یو بې سوادي کېدل شي یا د خپل بچو سره دښمنی کېدل شي یا د شریعت د آیاتونو د حدیثو د معتبر اسلامي فقه په خلاف یو عمل کېدل شي او منګه په هیڅ شکل باندې دله توجیه نشو پیدا کوله او دا نه دیت سیاسي ګټر سي لکه چې مخکې مارزو کو نه دیت نظامی ګټر سي ولسونه به بل اخر پويږي او دا غا چا په خلاف با غوي خپل आवाज چته په هر شکل چی وي چې هغه د دې مکتب سي سي او د دې د بچو سره د دښمنی کوي تاسو ګورئ زبا دا مارزو کوم چې قران کریم کې د دې جملې لاندې چې ولا تعتدو تاسو تجاوز مکوي الته ټول مفسرین دالی کې چې تاسو د معارف خلک مو وجنه زنانه مو وجنه ماشومان مو وجنه معمر خلک مو وجنه مسلمان مکوي باغونه مسیزه حیوانات متبا کوي او نور غیر جنگی اشخاص هغه ته صدمه مرسوي دا خو زمونږ یعنی هغه شری هدایت دي چې لله الحمد افغانستان خلک ټول په شریعت باندې پویږي نو بیا څه دلیل کېدلی شي چې زمونږ مدرسې دي بند شي او مکتب دي موسوزول شي او دله دي څوک توجیه وکي
په دې برخه کې چې خدرخیل صاحب وایي چې شوانزی دي دولت وسوال مخالفان نسوزوي ممکن د خپل منځي اختلافات په وجه سوزول کیږي یا مخنیول کیږي په دې اړه ایمان صاحب تاسو څه وایئ
وګوري تروان سي د مکتب د سوزلو لپاره هیڅ توجیه نشته دغه کوم موضوعات چې یاد شول یا تاسو یاد کړل دا نه زمونږ په نصاب کې شته دي او نه مونږه دا شان په کې اضافه کړی خدای نه خواسته چې د اسلام د اساساتو سره د پټکر کې وي زه فکر کوم دغه دوستان په دغه باندې د موضوع حل نه راځي کدی کوم ملاحظه لري دوی کول شي د مو سره تماس کشي د ولس لاره زموږ سره تماس کشي مونږ آماده یو چې د کلمې د خپل نصاب نه جواب وي او په ډیر سره لړۍ باندې ټول ملت اعلان کوو د افغانستان د معرفت تاریخ کې اسلامي علوم ته دومره توجه نه شول کېږي چې دغه اوسنۍ رهبری او په لاس کلونو کې شوی دی د افغانستان په تاریخ کې مودې اسلامي زده کړو لپاره نصاب خپل ملي ژبه باندې تهیه کړی دی د ډېرې ستونزې حل کوي زمونږ د علما کرامو هغه ستونزې مور سره حل کیږي چې زمونږ علما کرام به ډېر ښه ذهنیتونه او ډېر څه به درلودل د ولس لپاره ما دا چې په پردیو ژبو زده کړی واغې نشوي کول په خپل ژبه باندې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړي دا دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره ډېره مرسته کوي شي نور رواني ګټي هم لري د دې ترڅنګ د په تخنیکی برخه کې او په مجموع کې د عمومي تعلیمات نصاب زمون کاملا په اسلامي شاعر باندې راسته دي د اساسي قانون 15 څلوېښتمه ماده مو مکلف و دي چې په ورستنې انکشافاتو او د اسلام په شعائر او مقدسات باندې پوښله یو واحد ملي نصاب باید راشي ټولنه ته. دغه کار شوی دی که ځینې دوستان ملاحظه لري له اسلامي اړخنه پوهنې وزارت رهبري هر ځواب ته منتظر دي. علما کرام زمونږ سره د علماو شورا مونږ هر کال درې کاله وروسته مونږ دغه مدني ټولنه د علماو شورا نور مختلف اړخونه راغړو چې زمونږ په چاپ کې که څه غلطۍ وي ځینې نور اشتباهات وي مونږ ته راوښیي چې مونږ یې په راتلونکو چاپونو کې اصلاح کړو. په تېر کال کې هم دغه غونډه وشوه. نو زه فکر کوم دغه د اصلاح لپاره دي. دا مقطعي حرکتونه ورقې سیرې که په خپله نه پوهېږي زه فکر کوم مونږ ورسره مخامخ شوي یو، اما دا د حل لار نه ده. زه فکر کوم د معارف د تخریب لپاره یوه داسې وسیله ده چې په هغه سیمه کې د خلکو د ناپامۍ نه کار اخلي او معارف سره د خپله دښمني ورته توجیه کوي، وگرنه نه اسلامی توجیه لري نه ملی توجیه لري او نه کیدلش.
تشکر. قبلا یک شنونده ما تماس گرفتن و گفتن که اداره استخبارات پاکستان در این مورد هم متهم کردن، گفتن که خب این استخبارات پاکستان احتمالا دست داشته باشه در این که مکاتب بسته شد، و قبلا آقای ایمان هم از تهدیدهای استخباراتی نام گرفتن. سردار ارغستانی هم در صفحه فیسبوک زیراسمان کبوت نظرشان شریک ساخته و می نویسن که سوختاندن مکاتب و بستن مکاتب از سال 1357 از زمانی که در افغانستان جهاد آغاز شد توسط استخبارات پاکستان یا به اشاره استخبارات پاکستان شروع شد و معلمین کشته می شد و مکاتب بسته می شد و تا به هنوز ادامه داره. در این مورد مولوی صاحب محترم میخوایم نظر شما را بشنویم که از او زمان تا امروز آیا در شرایط تفاوت آمده یا خیر؟
در جهاد دوران چه زد سمر معلومات لرم آلتا در جنگی تشنوش پا وجه بندی یا دو طرفه چلتا کم جنگی واقعات که دل یا بمباری که دل یا جبهات و همیشه به در سرحدی ولایتونو تا عموماً جنگونه و در جنگ پا وجه به مکاتب بند شوی، مگر دسی ندی شوی چه مجاهدینو دی ویلی چه مکتب دی نوی و مکتب دی وسوزه ولیشی و مکتب دی بند کلیشی. و ما تا دام معلومه ده چه کمو زینو که بعضی جهادی قماندانانو یا امیرانو سلطه التا باقیده پسونو مکتبونه غوی تاسیس کړي وو، حتی د لیسو تر سرحده پورې التا مکتبونه وو. خپل د سه مجاهدینو چې غوی د جهادي مسروفیتونو ترڅنګ التا درس او تدریس تم پکې واخور کړي او دا مسولیت هم د جهاد ترڅنګ یو مهم مسولیت ګاڼه. د بل پلو زبداوې م چې د سه کېدل شي چې وو بعضی خلک دلته د حتی د دغه مخالفینو د بدنامول د فارم یو څه حرکت وکي، او دغه یو ورور چې د ننګرهار نه یو تشویش څرګند کړي چې کله کله داخلي رقابتونو په بنیاد باندې هم یو مکتب ته ستونزه ایجادیږي یا معلم ته یا شاګرد ته. دغه جزئي جزئي داسې واقعیات هم شوي دي چې کله کله منفی رقابتونه هغه دې سرحد ته ورسیږي چې د یو مکتب پرسونل ته یا مکتب ته یو صدمه ورسیږي او هغه وایي چې وو دا مخالفینو دا کار وکړه. داسې شوي دي خو دا په دې سطح نه دي لکه چې تاسو ویل.
یو ایمیل کې یو اوریدونکي غلام نبی لیکلی دي، وایي ښوونځي د دې لپاره سوځول کیږي چې په آینده کې زموږ انجینران، ډاکټران او متخصصان له لاهور او تهران څخه راشي. له دوی سره څومره موافق یاست؟
دا خو په هر صورت بې د شکه چې سړی څوک یو ملک یو هیواد یا د هغې اوسیدونکي ترقۍ ته نه پرېږدي، آبادۍ ته نه پرېږدي، رشد ته نه پرېږدي، انکشاف ته نه پرېږدي، او نه غواړي چې هغه خلق په سیاسي او علمي او اقتصادي لحاظ مخکې لاړ شي. ولی هغه څوک چې افغان دی، د افغانستان تابعیت ولري، تذکیره ولري، افغاني شهامت ولري، هغه د خپلو خلقو په وړاندې د خدای په وړاندې باندې مسولیت لري. هغه بیا د چا دغسې یو غوښتنه ومني که څوک احیانا هم دته داسې یو وظیفه ورکړي چې ته خپل پل وران کې یا خپل سرک تخریب کې یا خپل بچي ووجنې یا خپل معارف بند کې یا د انکشاف مخه ونیسې یا علما ووجل شي چې دغه ټولنه بې سوادۍ طرف ته جهالت طرف ته لاړه شي، د رشد او د انکشاف نه پس پاتې شي. زما په خیال چې د دې دپاره هیڅ توجیه نشي کېدلی. یو سړی چې فقط انسان دی او آدم دی او هغه مکلفیت مني دا کار به ترسره نه کړي.
مولوی صاحب همیشه همی آقای ارغستانی می نویسم اینا میگن که باید علمای افغانستان، شما از شورای علما هم هستین، از شورای عالی صلح هم هستین، اینا باید یک موقف بسیار جدی از خود در برابر بستن مکاتب توسط مخالفین مسلح دولت نشان بدن. شما چی کرده میتونیم به عنوان عالم دین؟
او بید شکه چه د افغانستان علما په دې برخه کې زیات مسولیت لري، اغوی امامان دی، خطیبان دی، اغوی قاضیان دی، مفتیان دی، اوم دغه علما شوراګان لري، دوم دې علما او فتوا او ارشادات ته خلق غوګ دی، دغه د علما او شورا ارشاد حج او قاب په معارف کې په زرونو علما کرام دی، او زبه دا مرزو کوم چې په افغانستان کې علما او ته په دغه حساب رښتیا چې ډیر لوی چانس ورکړ شوې ده، دا غو اسناد دلته 12م 14م او اوس حتی په تحصیلات
یې مولوی صاحب ولید اقدام وکړ په امریکا شونځي کې تسخل اشاره وکړه چې په سلګونو قران شریفونه دنیا تو نور دینی کتابونه هم سوزول کیږي، که فزیک هم سوزول کیږي، په سر کې بسم الله لیکل شوې ده، لیکن موږ ملای مامن په جمعهتونو کې په منبر کې په دې برخه کې څه نه وایي.
زما په نظر د علما او شورا خو مسلسل دغه سخپل مسوبې او اعلامې صادر کړې دي، او په کلکه دې غندن او تقبیح کړی دی چې ولې مکاتب وسوزولی شي، ولې دروازه بنده شي، ولې د علم مخه ونیولی شي. علمای کرام صحیح ده چې په اطرافو کې په بعضې درجاتو کې په بعضینو کې علما که څه خوف او خطر لري، لکه چې مکتب سره جاهلانه برخورد په بعضې وختونو کې کیږي، شاید د علماو سره هم داسې وشي او ترس یې راولري.
موج جدید از بستن و سوختاندن مکاتب و حمله بر اهل معارف موضوع بحث امروز زیر آسمان کبود است. مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح و شورای علما و عضو ولسی جرگه افغانستان، امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان مهمانای برنامه ما هستند. قبلا از شنوندای ما خواستیم که اگر در مکاتب در مناطق شما مکاتب با مشکلات روبرو هستند، بسته هستند و یا با تهدید روبرو هستند، تماس گرفته نظرشان با مهمان برنامه ما و مهمانای برنامه ما در میان بگذارند. شنونده هم همین لحظه روی خط داریم، به این که از شنونده ما پشنایم. بفرمایید شب رادیو آزادی صحبت کنه.
تمامی مکاتب ولسوالی دهیک و اندر برای شاگردان مزدور شد بخاطر مسدود کردن موتورسایکل.
خب فعلا چطور؟ آل سخنگوی وزارت معارف میگن که باز است.
مکاتب هستم از 26 همه تا این روز مکاتب ما مزدور است. شاگردان اصلا هیچ روی مکتب روی درس که دور ندیدن و بخاطر موتورسایکل این مکاتب تمامش مزدور است. بخاطر موتورسایکل مکاتب ما مزدور شده و اگه مکاتب ما موتورسایکل دوباره خلاص شد و شاید مکاتب ما باز شد و شاگردان به سر درس رو بیه و شاید با شما معلوم باشه که ما یک از کارمندای وزارت داخله را همراهتان مهمان میکردیم که ما همراهی نام شما صحبت میکردیم و سوالای خود مطرح میکرد به خاطری که متذکر بند شده اونا به خاطر متذکر با نگرفتن که مکاتب هم مزدود کردن.
برای چی نو تهدید کردن؟ آیا در مکاتب شما کدام شبنامه پخش کردن یا به
اونا برای معلمین ما تلفن کرده بودن، تلفنی یا برای کدام کس خط آورده کرده بود؟ تمام معلمین اونا سرمعلمین ما اصلا جمع کرده بودن در یک جای، کلشان به اونا اخطار داد که شما مکاتبتان بسته کنید تا که متذکر آزاد نشده مکاتب که باز نمیتونه.
آیا این معلمین هستن که به مکاتب نمیرن یا شاگردا هم جرأت نمیکنن نمیرن؟
نه، معلمین خود میره، اگران معلمین میره، حاضری خود امضا میکنن و شاگردان نمیره، بخاطر سر دیگه مدیر مکتب یا سر معلمین اون رو خط میکنن، بخاطر که خواهد در مکتب شد و خوب مسئولیت از برگردن مدیر و سر معلم میسته.
بله، بسیار زیاد تشکر از تماس تلفنی تو و معلوماتت. ایمان صاحب من شما شنیدین صحبت ما را با شنونده ما که از ولایت غزنی تماس گرفته بودن.
جناب قادر صاحب ببینین، یکی واقعیت از دوستای ما قبل از او در ارغستانی سر موضوع خوبی اشاره کردن، رقابت های داخلی نباید باعث از این شود که مکتب صدمه ببیند، مکتب تخریب شود، همچو حوادث رخ داده قبل از او. یعنی این ناموس ملی است و موضوعات قومی و یا موضوعات عدم اجازت به موتورسیکل های نارجستر شده چی ربطی به معارف دارد؟ من فکر میکنم اگر هر خواسته و نخواسته خود را از معارف بار آورده بسازیم، بالاخره معارف قربانی خواهد شد و 30 سال قربانی که داده ملت عمدهش این بود که هر کس منافع شخصی و سیاسی خود در معارف نهفته دیده بود. و موضوعی که از ولایت غزنی صحبت کردن دوست ما، قبل از این تهدیدی که در غزنی با وقوع پیوست 41 باب مکتب در ولایت غزنی مسدود داشتیم و داریم. یعنی ما نگفتیم که در اونجا اصلا ما مکاتب مسدود شده نداریم. عکس العمل مردم در این رابطه آنقدر شدید بود که انشاءالله برشان وعده میتیم که در چند روز آینده در شاهد بازگشایی های دیگه مکاتب نیز خواهم بود که سالهای قبل مسدود شده بود، مثل که در ولایت زابل. ولایت زابل یکی از ولایت هایی بود که در اونجا ما رقم بیشتر مکاتب مسدود داشتیم، ولی لله الحمد امروز به طور نمونه ولسوالی د افغان که مکتب اصلا در اون نداشتیم، امروز 50 با مکتب در اونجا فعال شده. این نمونه خوبی بود از در دیاکم مکاتب مسدود داریم، در زنخان هم داریم و در اندر هم داریم. این واقعیت است، ولی نتونستیم تا هنوز کلشان هم مسدود بسازیم. ولایت غزنی یکی از ولایت های انکشاف یافته در بخش معرف است، ولی متاسفانه در اونجا تهدیدهای جدی و مشکلات جدی هم داریم. از این ما چشم پوشی نمی کنیم. میم دوست ما که از ولایت پروان صحبت داشتن، ما فکر می کنیم شاید در تاریخ افغانستان برای ما نشان داده نتونیم که 5000 6000 خواهر ما و شما در دارالعلوم های دینی زیر آموزش باشند. امروز ما به ارقام صحبت می کنیم امروزشان. ما در حدود 108 باب دارالحفاظ ها داریم در کل افغانستان و 5000 خواهرای ما در 17 باب دارالعلوم ها زیر آموزش هستند، تعلیمات دینی را پرا می گیرند. بالا و از ما 587 باب. این ارقامی است که در آخر تا آخر سال 90 ما داشتیم. امسال ما در حدود 77 باب دیگه دارالحفاظ ها و مکاتب دینی دیگه را زیر پلان داریم که انشاءالله تعمیر خواهد شد. ما مطمئن هستیم که این کفایت نمی کنه برای کاملا برآورده ساختن خواسته های مردم ما. اگر میکرد، ما فکر میکنیم جوانان ما به کشورهای دیگه نمی رفتن و در اونجا برای اهداف دیگه استخدام نمی شدن. ولی در تاریخ افغانستان، در تاریخ معرف افغانستان، این ارقام به سابقه بوده و انشاءالله توجه خاص برشان صورت گرفته. در میدان وردک که دوست ما یادآوری کردن، ببینین په میدان وردک که زنی دغه سه موضوعات دوی در بکیان موضوع یاد کړله. د پروان ولایت که هم ما ته د موضوعات را رسیدلې دي. مو پاورند ملی اردو امنیتی ارګانونه نه غوښتنه کړې ده چې تاسو که کومک نشئ کولای او کومک خودی کوي خیر دوی سپارځي که کومک کړی. البته تاسو نه باید یو تهدید په توګه باندې معرف لپاره وای. دوی د خیر روسی په ځینې جګړې یوز ځایونو کې کله کله مکاتب تر تهدید لاندې دي. اردو له خارغلي د خلیل الله الحمد بیرته زمونږ سره مرسته کړې او دغه تهدید رفع کولو کې زمونږ سره امید واقع شوې دي.
موسی اوریدونکو ستانه هم یو لاند جواب ورکړي چې بیا نور ملمنو
ته ان شاء الله دا او بغه بلغه ورور چې اجي صالح خوانځي په نامه باندې در د مدغه ولسوالۍ نه تلیفون دی. و موضوع زه دوی ته په قدم راویل شم چې کنور دی وسنه کې یوازې خو معرف وزارت ټول څه نشي کړلای. یعنی دوی د پسو ګرځي مونږ هر کال د زرو مکاتب او د ایجاد پلان لرو. سږ کال مو هم د پلان دی تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دي. کنور نوی راته چې دغه د پوهنې وزارت په دیوانانو کې واقع دی دوی منزل کې زما دفتر
دی. هم یو وسیله و دامې ولاره
ده ان شاء الله ټول موضوع ورته هر کلمه او کنوی زما نمبر دی واخلی 0 واو یا اتاتی او وسو واو یا 15 زب ان شاء الله د ولایتونو د رئیسابانو سره وصل کم.
نمبر تا تکرار کنم اگر استان اتونستون.
بله
خا 0 واو یا اتاتی او وسو واو یا 15 0 77 88 777 35. ما این نمبر ماست برای ما خودم
خپل دریم مل متار کلای وای شغله موین مرسیال چې په خو دې په هنې د وزارت موین و مرسیال صاحب کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. پدې با خبرونه کې پدې با سو شو چې په څه ډول کېدی شي چې د معرف ته د تهدیدونو مخاوني ول شي، شونځي دې سوځېدو او بندیدو مخاوني ول شي، ستاسو په نظر په څه شکل سره کېدی شي چې د دولت وسلوال مخالفان نو تقینات ورکړی شي چې له معرف سره کار ونه لري، ځکه چې دا یو غیر سیاسي او غیر نظامی ارګان دی.
طالبان سب تاسو ته او اوریدونکو ته د احترام په وړاندې کولو سره ډیره مهمه مسله د مکتبونو د ساتلو او د هغه د نسوځیدلو په ارتباط باندې ستونزه د افغانستان په حکومت کې په مجموعي ډول پرته ده. ولس د حکومت نه فاصله نیولې ده، حکومت ولسی ملاتړ له لاسه ورکړی دی. هر هغه څه چې مخالفین ګوري چې دا په حکومت پورې تړلی دی، د هغه سره مخالفت کوي. نو بنا ان دا ولسی ملاتړ
د مخالفینو یاد کړه، لیکن ولس له دې سره څه ارتباط؟ ولس کله حکومت سره فاصله نیولی؟ مکتب د دوی لپاره ده که د حکومت لپاره ده؟
زه رازم دی ټکی ته د یو ټکی دا چې ماول ولسی ملاتړ دولت او حکومت له لاسه ورکړی دی. خلک نه غواړي چې د حکومت سره مرسته وکړي. مخالفین د دغه فاصلې نه چې ولس وسره نیولی استفاده کوي او ولس نشي کولای چې د مخالفینو په مقابل کې د خپل حکومت نه د خپل نظام نه د هغو د اداراتو نه د هغو د مؤسسو نه ساتنه وکړي. اوس د نظام مصالح مخالفین عین عمل اجرا کوي. یعنی دا مخالفت د مکتب ورانول مکتبونو سیزل دا د حکومت سره مخالفت نه دی بلکې د حکومت د ټولو مؤسسات سره مخالفت دی. هغوی داسې فکر کوي چې دا مکتب د حکومت دی، دا کلینیک د حکومت دی، دا 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 مؤسسه تعلیمي د حکومت ده، بنان باید له منځه یوسي.
اما مرستیال صاحب، اگر شما به خاطر داشته باشین، شما معین وزارت معارف بودین. خب سوختاندن و بستن مکاتب از یک مدت طولانی به ایسو دوام داره. اگر مخالفت این کار مخالفین مصالح از روی مخالفت کنند، پس فایدهشان در این سوختاندن مکتب در چی است؟
متاسفانه کسایی که به در صفوف مخالفین مسلح دولت افغانستان است، اونا هم از سواد و علم و دانش خوب اونا بهره ندارن، اونا هم کافی معلومات ندارن و اونا هم در اختیار حلقات و اشخاص و افرادی هستند که برشان هدایت داده میشه. اگر اونا از علم بهره می داشتن و اونا با تعلیم و تحصیل اینا ارتباط می داشتن، ابدا این کار نمی کردن که با تاسف این کار از ناگاهی و جهالت خود از اونا هم است که در بین افرادشان وجود داره. بخاطر یک مکتب سوختاندن بعضن برای اینا پول داده میشه. برایشان هر مسئله و هر حادثه برای مخالفین مصالح افغانستان یک قیمت داره. برای انفجار و انتحار یک قیمت است، بله، برای مکتب سوختاندن دیگه قیمت است، برای شفاخانه سوختاندن دیگه قیمت است، برای یک معلم ترور کردن و شهید ساختن دیگه قیمت است. اینا برایشان قیمت تهیه کردن و اینا به اساس ازو آماده ساختن، به اساس ازو کار میکنن که ای خودش عاملش موجودیت جهل و نادانی در بین ای صفوف مخالفین مصالح دولت افغانستان است. ما فکر میکنم اگر به گپ اول خود ما بیاییم، اگر ما پشتیبانی مردمی را برای معارف افغانستان کسب بکنیم، این یکانه راهش است که ما از کسایی که در مناطق و محلات اینا نفوذ دارن، از علمای دین، از امامان مساجد، از معززین و محاسن سفیدان، از اینا استفاده شوه برای وزارت معارف افغانستان و برای قوای امنیتی افغانستان. این نهایت مشکل است که به هزارها مکتب در مناطق مختلف افغانستان خودشان حفاظت بکنن. ما حفاظت مردمی را ضرورت داریم که از مکاتب ما باید حفاظت بکنن و کسایی که
و در این راستا یک برنامه هم از طرف وزارت معارف ایجاد شده بود در گذشته به نام شورای معارف بود، اگر ما اشتباه نکرده باشم.
یک برنامه در وزارت معارف بود برای حمایت از مکاتب افغانستان که در اوج وزارت داخله هم شریک بود، وزارت انکشاف دهات هم شریک بود و ریاست امنیت هم شریک بود و ای از وزارت معارف شروع شده بود تا ولایت که در اوج والی، رئیس امنیت، رئیس انکشاف دهات.
چقدر مؤثر بودی برنامه؟
در اون وقت مؤثریتش بندازه شد که سوختاندن مکاتب نهایت زیاد شده بود و اینمی شورای حمایت از مکاتب معارف افغانستان بود که جلو سوختاندن مکاتب تا نهایت گرفت. اما من نمی فهم که او شورا وجود داره یا نداره.
خب پدی برخی که به ایمان صاحب روز در وقت رسیال صاحب یادونه وشده په نورو هیوادونو کې د زموش په گاوند کې په اسلامي هیوادونو کې جونیا والکان درس وای په هنتونونه وای او زموش د دولت د وسلوال مخالفان چې اکثره په همدغه هیوادونو کې روزل شوی دي، عمل تلوي شوی دي، همه غیلی دلی دي، استادان همه غدي، لیکن بیا کله چې افغانستان ته راشي نظر بل شي دی. افغانستان په برخه کې د افغان شوزو لپاره تعلیم ناروا بولی، خو په پاکستان کې یا په ایران کې یا په سعودي عربستان کې څه نه وای. وس دوه کاله مخکې د سعودي عربستان یو ایسایه و په یغې کې ویل شوي چې د کال 15,000 نجونې د سعودي عربستان له پوهنتونونو څخه فارغې شي. هلته هېڅ خبره نه ده، لیکن په افغانستان کې بیا د دې شیانو سره حساسیت شي. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
زه فکر کوم دا مسله به خای تاسو سیاسی تعبیر کوي، اما زه د پدې فکر کوم چې په سیمه کې د افغانانو د یو مشخص قوم په وړاندې یو دسیسه روانه ده، او دا دسیسه د مختلفو حلقاتو لخوا د سیمه د هیوادو لخوا ده. د دوی هم وجل کیږي، د دوی کورونه ورانیږي، د دوی مکتبونه سیزل کیږي، او هغه څوک چې به داغونه ژوندۍ پاتې شي او خلاصون پیدا کوي، دوی غواړي چې دا خلک به علمه د په جهالت کې پاتې شي. دا یو ډیره لوی سیاسي دسیسه د دغه خلکو په مقابل کې په سیمه کې چې باندینی حلقاتو پورې تړلې دي دا روانه ده.
د ملګرو ملتونو په یو تازه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښوونځیو په سوځېدو او بندیدو باندې اندېښنه ښکاره کړې ده، خصوصا په دې وروستیو ورځو کې چې د ښوونځیو د بندیدو لپاره اقدامات د دولتي وسلوالو مخالفانو له لورې زیات شوي دي. زما پوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه څومره مرسته کولی شي؟ آیا ملګري ملتونه دومره اثر لري چې د دولت وسلوالو مخالفانو باندې د معارف په ضد اقداماتو باندې تاثیر وکړي او غوی له دې
راوګرځوي؟ څاروان سره کوم معرف د حفاظت لپاره هغه اساسي ګامونه چې ضرورت یې ډیر آسان دي، هغه فورته چې ضرورت دې ته نشته دي چې ملګری ملتونه یا نور سازمانونه په دې اړه باندې اعلان یې صدر او نه د حل لار ده. راځي د تشریفاتي وضعیت نتیر شو، معرف نه دومره تشریفاتي وضعیت ته ضرورت لري او نه په دې باندې نه یوازې چې ساتلای نه شو. سید یو امید به وي په نړیواله کچه به دغه غندنه مهمه ده د نورو ملتونو ورته پم کې چې ولې یو ملت په سیستماتیک ډول باندې خپل اساسي حقوقونه خپل خدادادی حقوقونه محروم دی، دا یو څه کومه کولای شي، اما هغه ډله چې تر اوسه پورې معلوم ادرس نه لري ته څنګه هغه محکوموي؟ ولې ولس دې ته آماده کیږي نه؟ په دې کې ولې مرسته نه کیږي؟ ولې دغه حق هغه ملت دې ته آماده کیږي چې د خپل حق نه اساسي دفاع وکړي؟ ولې دغه مرسیال سب ډیر مهم موضوعات ته اشاره وکړه؟ دا موضوعات ولې داسې برنامه‌ریزی شوه دي؟ دا ټول د نگرانۍ او اندېښنې او د سوال ځایونه د فکر کم نړیواله ټولنه کولای شي چې دغه د حل لپاره اساسي حلاره پیدا کړی. په نورو موضوعاتو کې سیاست او داشان بزایښت لري، اما په دې ځکه چې ځکه ځایښت نه لري چې مونږ خپل معصوم شاګردان بیرته نشو عمرونه چټوله چې د سر نه بیرته مکتب پر پایل کوو، چې د ځل خو صحیح نشول د سر به بیرته پایل کوو. په دې کې باید نه نه تفزيري وي، دغه اساسي حقوق باید کما حق هو ورکړل شي خپل ملت ته، او زه فکر کوم د دون نور نورینونه هم پیدا کېدل شي. دغه سي موضوعات ډیر ترجیره پوری تشریفاتي دي، د دین آسانه د حل لارې هم شته دي. زه فکر کوم که پاغه باندې غور وشي هغه به مستمر دي معرف د حفاظت لپاره لري.
نم نلرو، لیکن د متین صاحب په څرګندونو باندې که مولوی صاحب یو لنډه تبصره وکړي، دغه سوال زما هم اصلي سوال هم ده و چې دینی عالمانو ملایان سعیده چې طرز تفکر به اوس بدل شوی د مکتب په ارتباط، په زړه کې منی چې مکتب سم کار دی په هغې کې دینی علوم ښودل کیږي، که ساینس ښودل کیږي، که پښتو، که دری، که نور مضامین ښودل کیږي، لیکن له دې سره سره خلق همدا شکایت لري چې دوی هیڅکله په منبر ښکاره نه شول چې د مکتب دفاع وکړي، له خلکو وغواړي چې لوڼی او زامن واستوي مکتب ته. دا ولې؟
بله، زم ټولو ورونو چې رابطه وکړله سلامونه ویل، هغوی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او مننه ترې کوم بیا وخت ونه رسیږي موږ ته. عبدالمتین صاحب د هلمند نه هغې سوال په ځای دی چې علما ډېر دې ته توجه نه کوي. په ډېرو ځایونو کې زما په خیال چې دې ته ضرورت هم نه دی پېښ شوی چې خامخا د علما په دې باره کې فتوا ورکړي او تقریر دی وکړي او تبلیغ دی وکړي، ځکه چې هلته ټول ولس د علماو په شمول د معارف همکار دی. دا چې بعض ځایونو کې لکه د غزنی مشکلات ذکر شو یا هلمند کې ورور خبره وکړله یا بعضې نورو ځایونو کې، دا به موږ ځان سره نوټ کو. شورای علما کې موږ دغه ولایتونو نمائندگان لرو، الته ولایتي شوراګانې لرو، د ارشاد حج اوقاف طرف نه الته علما معذب دي، خطیبان دي. کوشش به وکړو چې هغوی سره دا خبره وکړو چې د معارف په رابطه باندې د خلقو د توجیه دپاره او د تنویر د اذهانو دپاره او د معارف په اهمیت باندې هغوی خبرې وکړي. او دا چې ډاکټر اشرف صاحب د ننګرهار نه هم ښې خبرې ته اشاره وکړه چې زمونږ ولس کې هم ستونزه شته دی، یوازې په مخالفینو کې یا په دغه جنګي قوتونو کې دا مشکل نه دی. دغه هم رښتیا ده چې په ډېرو وړو وړو خبرو قومونو ترمنځ مشکل پیدا دی او هغې کې معارف ته صدمه رسېدلې. موږ د ازادۍ د راډیو د لارې ټولو وطنوالو ته ویو چې اول خو دغه منفي رقابتونه باید ختم شي او که بیا هم پیښیږي باید معارف ته پکې صدمه ونه رسیږي. زه به دا هم ارزو کوم چې علما کرام دا سم نه ده چې په دې رابطه توجه نه ده کړې. ما ارزو کې چې څوک راته د علماو شورا دم دې مطبوعاتو د لارې د تلویزیونونو د لارې د جرایدو د لارې خپل هغه پتوی او مصوبې اعلامی هغه صادر کړي دي او ټولو هیوادوالو ته رسیږي. او د ازادۍ راډیو خو داسې ده چې هر کور کې څلیر ساعته یو څوک هغه اوري او د دې مسایلو نه خبریږي. خو بیا هم د علماو په رابطه موږ به کوشش وکړو چې څومره د رسیدګي کولای شي او څومره په دې باره کې قرباني ورکولای شي او څومره د دې غږ موثر دی ان شاء الله خپل غږ به اوچتوي.
جان سپاس از شما مولوی صاحب. ایمان صاحب میخوایم نظر شما رو بشنویم در این مورد که شما قبلا گفتین که همه حملات یک بر مکاتب صورت میگیره و بسته شدن مکاتب این مقطعی در این مورد توضیح بدین که علتش در این وقت سال و حالی که این مکاتب بسته شدن و سوختانده شدن و اعتیاد اهل معارف کشته شد علتش چیست و شما چطور در قسمت بسیج ساختن مردم برای دفاع از معارف چی کار کرده میتونین؟ بفرمایید.
ببینین ای به خاطر ما مقطعی میدانیم که مطمئن هستیم که مردم حمایت میکنن و ای پلان شؤم اشخاص مجهول الهویه که خیانت ملی با اونا انجام میدهند جلویشان میگیرن و سد میشوند. ما مطمئن هستم و اگر این نمی بود همکاریشان ما با هم بالای همکاریشان اعتماد داریم. ما خدا نخواسته امروز شاید شاهد مسدود بودن به هزارها مکاتب می بودیم. این مقطعی است بسیار به شکل تکتیکی به وجود آمد در جاهایی که اصلا تصورش نمیکنی. ببین در ولسوالی رستاق ولایت تخار مسمومیت به وجود میاد. در ولایت بامیان که بهترین معارف پیشرفته ترین معارف در اوجا داریم در اوجا مسمومیت به میان میاد. موضوعش اوناس در میدان وردک تهدید می شود، در مرکز میدان شهر تهدید می شود. یعنی اونا می پامن اگر حمایت مردم امرای معارف نمی بود ما فکر می کنم از یک سر آغاز می کردن و به دیگر سر ختم می کردن. مقطعی به خاطر است که مردم شدت این تهدیدها در ولایت غزنی بود و در اوجه حمایت کردن و این حمایت باید تشدید یابد دیگر تا راه باز شود برای بازگشایی مکاتب دیگری که تا هنوز متاسفانه مسدود هستند و اولادای ما و شما از رفتن به مکاتب محروم هستند و از حقوق اساسیشان محروم هستند. دیگه موضوع مهمی است که ما فکر میکنم اساسا مشکل در این است که مردم تا هنوز کاملا از این واقف نیستند که این حق در مجموع و در اولویت از آن اونا است و اونا باید در اول حفاظت کنند. و از این علت است که علمای کرام ما تا هنوز جرأت از این را کاملا نیافتند. به شکل تشریفاتی قسمی که مولوی صاحب اشاره کردن مسببه ها و اعلامیه ها امروز دردهای ما را التیام نمیداد. به این اساس به شکل اساسی و با مردمی برنامه مردمی قسمی شود که علمای کرام ای حق برشان از نگاه اسلام تبلیغ نماید. من فکر میکنم رای اساسیشان ای است و تا هنوز مردم مشکلی است که مردم ای را در اولویت از آن خود ندانسته کاملا. من مطمئن هستم که همکاری کرده و همکاری جریان داره. برنامه ما قسمی است جناب حبیب صاحب که ایجاد شورای حمایت از معارف برای مداوم ادامه داره. اگر امروز 15500 با مکتب داریم برای 12000 و بیشتر از آن ما شوراهای حمایت از معارف داریم و این روز به روز تشدید و گسترش می‌یابد. من فکر می‌کنم که نتایج خوبی داشته با وصفی که کلا نتونستیم این رقم مکاتب مسدود را از بین ببریم، ولی حداقل تونستیم که اگر وضعیت امنیتی رو به وخامت گرایده ولی لیلی لام این رقم بالا نرفته و بل نه تنها که بالا نرفته بل کاهش یافته. من فکر می‌کنم اگر این به همین منوال ادامه یابد مطمئن هستم که نمونه های خوب مثل که شهادت شاه محمود در ولایت هلمند که اگر به جان خود از معارف دفاع کرد و خودشان شهید شد ولی مکتب را از انفجار مین خائنین ملی نجات داد، اگر همچون نمونه های یا شهادت همراهان رئیس به معارف ولایت پکتیکا و زخم برداشتن خودشان، این نمونه های خوب است که ما میتونیم به حیث آلگو برای حمایت جلب حمایت مردم استفاده کنیم. ما فکر میکنم مردم ما غیور هستن. اگر دیروز در مقابل اشغالگران خارجی ایستاده شدیم ولی این موضوع را از یاد نبرن که این دشمنای اجتماعیشان در چهره اجتماعی به نامهایی که از اسلام سوء استفاده میکنن هویت اونا را دزدی میکنن و هویت اولادهای و به آینده اولادهایشان سعوده و معامله میکنن. ما فکر میکنم مسئولیت اونا امروز بسیار خطیر و عظیم است و باید به شکل جدی بالاتر از ناموس ملی در مقابل ارزش سادگی کنه.
پتمن صاحب هم وکم چې پر ورستوی کې زموږ ملمه و وای په هغه سیمو کې چې شوانځي بند شوي یا سوځول شوي دي پیغو کې یو بله غمیزه دا هم ده چې د ګڼو نورو نویو جوړېدونکو ښوونځیو مخه هم نیول شوې ده. په همدې سره خپرونه پای ته رسوو، ځکه چې وخت نور نه لرو. د پوهنې د وزارت له قدر من او محترم ویاند ښاغلی امان الله ایمان او دغه راز د علماو د شورا لغړي مولوی صاحب شاهزاده شاهد څخه مننه کوو چې بلنې ومنله او تر پایه راسره پاتې شول.
بله، همچنان از شنوندههای رادیو آزادی تشکر میکنیم که ما را همراه بودن و از طریق رادیوهایشان به بحث ما گوش دادن و همچنان از طریق تلفن و فیسبوک نظرهایشان را با ما شریک ساختن. گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم، ای وطن میسازم، آخر خودم میسازم، ای وطن میسازم، آخر خودم میسازم، گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم، گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم، ای وطن میسازم، آخر خودم میسازم، ای وطن میسازم، آخر خودم میسازم. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، سازم و نفس های امیدم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم.